السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادیم او تاسو د ازادۍ راډیو یوې بلې یو سات خپرونې اورېدو ته رابولم. دا یو سات خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اورئ چې جمهوري ریاست د پوهنې په وزارت کې د فساد تورونو د څېړلو لپاره یو کمیسون ټاکلی دی. له مخدرو موادو سره د مبارزې د وزارت تازه سروې ښیي چې په مخدرو موادو دروږدو 50% کې بیرته نشه یي موادو ته مخه کوي. د نور تحولاتو او سیمې د تازه پیښو په اړه هم رپورټونه اوري، خو په سر کې له ناجیه صاپۍ څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. امریکایي څېړونکو د بګرام په هوایي پوځي ډګر کې د یوې بارونکې الوتکې د سقوط په اړه د خپلو څېړنو نتایج څرګند کړل. ولسمشر اوباما د اسرائیل صدر اعظم ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د اسرائیل د امنیت ټینګولو ته خپل تعهد ټینګ وساتي، او د سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی چې له هغو پیسو د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په فراه کې د ماشومانو د پولیو یا ګزند پیښې زیاتې شوې دي. د عامې روغتیا وزیر پرون فراه ته په سفر کې د ماشومانو د فلج، د ماشومانو د خوارځواکۍ او د واکسین په تطبیق کې ستونزې د اندېښنې وړ وبللې. د فراه والي محمد آصف ننګ د ماشومانو د ګزند پر ضد په مبارزه کې د خلکو د معلوماتو د زیاتېدو او د مطبوعاتو د همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. د امریکا په ورجینیا کې یو قاضي د هغه روسي وګړي سرګندونه رد نه کړې چې په افغانستان کې پر امریکایي عسکرو د طالبانو د یوې حملې د مشري تور وربند لګیدلای. دا شخص اریک همینودین نومیږي چې د رواني جولای میاشتې په 20مه باندې لکتل لګا 15 داسې تورونو په خاطر محکمې ته حاضرېږي چې له تروریستي فعالیتونو سره تړاو لري. د 2009 میلادي کال کې پر امریکایي عسکرو د افغانستان په سرحدي پولیسو د حمله وروسته ونیول شو. امریکایي سیډونکو د بګرام په هوایي پوځي ډګر کې د یوې بارونکو الوتکې د سقوط په اړه د خپلو سیډونو نتایج څرګند کړل. د بارونکو الوتکه په 2014 میلادي کال کې د بګرام له هوایي ډګر الوتې وه او دوبۍ ته مالونه لیږدول، خو تر پرواز 100 دقیقې وروسته سقوط وکړ. د امریکا د ملکی ترانسپورت د مسؤلیت ادارې پلاوی پرون ویل چې په الوتکه کې بار پوځي موټر سم نه وتړل شوی. دوی ویلی چې په الوتکه کې د ماینونو د موندلو یو ځانګړی زغروال موټر خلاص شوی و او د الوتکې هیدرولیکي سیستم یې ویجاړ کړی و. په دې پیښه کې د الوتکې 8 تنه عمله وژل شوی و. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 60 پوله، یو اروپایي یورو 60 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 95 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1580 افغانۍ. ولسمشر باراک اوباما پرون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د اسرائیل د امنیت ټینګولو ته خپل تعهد ټینګ وساتي. د سپینې ماڼې په وینا ولسمشر اوباما او صدر اعظم نتنیاهو پرون په ټلیفون خبرې کړې دي. اوباما ویلي چې د ایران او د نړۍ د شپږ مقتدرو هیوادونو ترمنځ موافقه به د اسرائیل د ملي امنیت په ګټه وي. ولسمشر اوباما ډاډ ورکړی چې دا موافقه له نړیوالو تروریستانو د تهران لملاتړ او د هغو امنیتي ګواښونو چې د اسرائیل امنیت ورسره مخامخ دی د امریکا پام نشي اړولی. خو د اسرائیل صدر اعظم پرون له بیت المقدسه په وینا کې وویل چې د اټومي موافقه یوه تاریخي تېروتنه ده او د اټومي وسلو جوړولو لپاره ایران ته مطمئنه لار ورکوي.
Israel is not bound by this deal with Iran.
Israel la Iran sara de mafiqeta pabandin na lari zakach Iran zumug da la manzawdalo hatse jari sadi aw mug ba tal zana difa kaw.
د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر راتلونکو نه اسرائیل ته ځي. ولسمشر اوباما ویلي چې دا سفر د امریکا او اسرائیل ترمنځ د امنیتي همکارۍ ولړه کچه څرګندوي. سعودي عربستان ایران ته خبرداري ورکړه چې له هغو پیسو د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران د بندیزونو لری کېدو وروسته ترلاسه کوي. تر دې خبرداري وړاندې د امریکا ولسمشر د سعودي له پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن په سیمه کې د ایران د ورانونکو اعمالو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره همکاري ته ژمن دی. سعودي او د خلیج عربي هیوادونو د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي معاملې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. باراک اوباما څو ساعته وروسته تر هغې چې سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ چې د ریاض په ملاتړ یمنی ځواکونو د عدن ښار هوایي ډګر بیرته ونیوه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما په دې ټلیفوني تماس کې ټینګار وکړ چې د یمن ټولو خلکو ته باید بشري مرستې ورسیږي. ملګرو ملتونو تېره جمعه په یمن کې بشري اوربند اعلان کړ، خو د سعودي په مشرۍ ائتلاف بیا هم پر حوثي اغیانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. او د یونان صدر اعظم الکسس سپراس وایي زه د هغه سند د لاسلیک چې باور نه ورباندې لرم خو مجبور یم چې عملي کړم او د ټولو تېروتنو مسؤلیت منم. سپراس پرون د یونان له دولتي ټلویزیونه په وینا کې وویل چې هیواد یې له داسې شرایطو سره مخامخ کېدو ته مجبور دی چې دوهمه لار نه لري. د یونان حکومت پرون د سپما هغه لایحه پارلمان ته وړاندې کړه چې د دې هیواد د اقتصادي ژغورنې پر درېیم پلان خبرو ته لاره برابرولی شي. د اقتصادي سپما په دې لایحه کې چې نن به د یونان پارلمان خبرې وربندې کوي، د کار تقاعد، ټاکس، مالی په قوانینو کې بدلونونه شامل دي. دا نوې لایحه چې د یونان حکومت پارلمان ته وړاندې کړي باید نن پاس شي، ځکه د جولای 15مه وروستۍ مهلت دی. ټاکل شوی چې د پارلمان تر تایید وروسته د یونان د حکومت د اقتصادي سپما درې کلن پلان د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو مشرانو ته د بحث لپاره وړاندې شي. دا پلان شپږ میلیارد یورو ارزښت لري او د تایید په صورت کې به په تیرو 15 کلونو کې د یونان د اقتصادي ملاتړ دریم پروګرام وي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان جمهوری ریاست د پوهنې په وزارت کې د فساد د تورونو د څېړلو په خاطر یو کمیسیون ټاکلی دی.
موږ څېړنه به په تشکیلاتي او ساختماني برخه کې وي.
د افغان دولت د عامې روغتیا وزیر تیره ورځ فراه ولایت ته سفر وکړ او دغلته د پولیو ناروغیو د پیښې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. پروانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې د اختر پر رسیدو د بلخ چارواکي وایي چې د امنیتي تدابیرو د پراخوالي او ټینګښت لپاره ځانګړي اقدامات کوي. له مخدرو موادو سره د مبارزې د وزارت تازه سروې ښیي چې په مخدرو موادو دروغ د 50% کې بیرته نشه یي موادو ته مخه کوي. او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا کور کله او د ګوډي اچار ونیس پروګرامونه اوري.
د روژه خواره درې نښې وي،
کلیوال نسوار ورسره ګرځوي، خاریان بسکیټ او نور یې د معدې په ټپ اختوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د افغانستان جمهوری ریاست د پوهنې په وزارت کې د فساد د تورونو د څېړلو لپاره یو کمیسیون ټاکلی دی. د دې کمیسیون یو غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی به د تشکیلاتو او ساختمانۍ په برخه کې ډېرې څېړنې وکړي په کومو کې چې د پراخ فساد تورونه لګول شوي. په همدې حال کې د فساد سره د مبارزې عالي اداره د فساد د ثابتولو لپاره د دې پلاوي ټاکل اغیزناک ګڼي او د جمهوری ریاست د اقدام ستایي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
لهغه وروسته چې د پوهنې په وزارت کې د فساد په اړه ډېر راپورونه او شکایتونه خپاره شول، د افغانستان جمهوری ریاست په تازه اقدام کې یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د دې تورونو په اړه څېړنې وکړي. دا کمیسیون چې یو رئیس او نهه غړي لري، د ملي شورا له غړو، د مدني ټولنو له استازو، د لوی څارنوالۍ د باصلاحیته استازي او د ملي امنیت له چارواکو څخه جوړ شوی دی. د دې کمیسیون یو غړي عطاالله وسا د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته یوه میاشت وخت ورکړل شوی چې د پوهنې وزارت په اړه ټول وارد شوي تورونه وڅېړي.
زموږ شړنه به په تشکیلاتي او ساختماني برخه کې وي. تشکیلاتي په دې معنا چې په یو شمېر سیمو کې زموږ ښوونځي بند وه، تر اوسه پورې د هغه پیسې وتلي دي. پیسې وتې یو څو محدودو اشخاصو دا پیسې وړي. دومه برخه به دا وي چې زموږ ساختماني برخه ده. ساختماني برخه کې په یو شمېر سیمو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې هلته د تعمیر په نامه باندې پیسې وتلي دي، ولې خو تعمیر جوړ شوی نه دی.
نوموړی وایي د دې کمیسیون ریاست د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوځای کوي او ممکن لومړۍ ناسته د کوچني اختر څخه وروسته ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د پوهنې وزارت د پخوانیو چارواکو له لورې د میلیونونو ډالرو د ورکېدو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. په همدې حال کې د پوهنې نوي وزیر محمد انیب بلخي په وروستیو څرګندونو کې تور لګولی و چې له دې وړاندې د سلګونو ښوونځیو او ښوونکو په نوم پیسې شخصي جیبونو ته تللي، په داسې حال کې چې اصلا هغه موجود نه و. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفاتش ځانګړې اداره یا سیګار هم داسې راپور خپور کړ چې په دې وزارت کې د میلیونونو ډالرو په ورکېدو اندېښنه ښودلې ده. جمهوري ریاست تر اوسه د دفاع او ښار جوړونې وزارتونو، کابل بانک او څو نورو ادارو کې د فساد په اړه پلټنې کړې دي. بلخوا په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې عالي اداره د فساد د څېړلو لپاره دا ډول اقدامات ستایي او وایي چې دا څېړنې بې اغېزې نه وي. د دې ادارې رئیس سید غلام حسین فخری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دا ډول پلټنې باید د مسلکي کسانو لخوا ترسره شي. دی وایي د یو پلاوي او یا یو کمیسیون ټاکل ډېر ګټور ګام دی او دا کار کولی شي چې حقایق رابرسېره او د دواړو لورو ادعاوې هم ثابتې کړي. دا کار کولی شي زمون خلک په جریان کې واچوي او موږ دې کار ته ښه راغلاست وایو. ښاغلی فخری وایي ښه به دا وي چې د ټاکل شوي کمیسیون غړي کلیو او ولسوالیو ته ولاړ شي تر څو راپور یې د واقعیتونو په اساس وي. له دې سره د فساد په وړاندې مبارزه په داسې حال کې ورځ تر بلې له یوې ادارې څخه تر بلې هغې غځېږي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو تل ژمنه کړې چې په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. که څه هم له څه مودې راهیسې د فساد په وړاندې د ملي وحدت حکومت په کړنو خلک یو څه خوشبیني ښیي، خو ټینګار کوي چې د فساد مواردو د څېړلو تر څنګ دی د دوی عاملین هم ملت ته ور وښودل شي او د دوی مجازات دې نه بخل کیږي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان دولت د امیر اختیار وزیر تیر ورځ فرا ولایت ته د پولیو ناروغي سره د ښې مبارزې لپاره سفر وکړ. د امیر اختیار وزیر هم دا شنشمنه وکړه چې له دې وروسته به د فرا ولایت روغتیایي وضعیت ته ډېره پاملرنه کوي او نور به پرې نږدي چې فراهي ماشومان د پولیو او خوارزاکۍ له ګواښ سره مخامخ وي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د پولیو د پیښو زیاتوالی او د ماشومانو خوارزواکي د افغان دولت د عامې روغتیا د وزیر په فراه ولایت ته وغځوله. د عامې روغتیا وزیر فیروزدین فیروز د خپل سفر په ترڅ کې په فراه ولایت کې د ماشومان د خوارزواکي او د پولیو د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښودله او خپل د سفر مخه هم د دغو ناروغیو سره مبارزه وبلله.
اما بعضی دوسیه گپ هات که مرا بسیار جلب توجه کرد به ولایت محترم فرا
فیدری خبری وی چې موږ واڅول تر څو فرا ته سفر وکړو. لمړی دا چې په فرا کې د ماشومان خوارزواکي ډیره شوه، په داسې حال کې چې په نور ولایت کې لږ ده. دوهم موضوع دا ده چې په فرا کې د پولیو د ماشومان د فلج پیښې زیات شوه او موږ اندېښمن کړیو، ځکه د افغانستان په نور سیمو کې دغه پیښې د کمیدو په حال کې دي. خو په فرا کې 500 پیښې ته رسیدلې دي. او دریم موضوع هم په فرا کې د واکسین د تطبیق په اړه ده. د فراه والی محمد آصف ننګ او د عامې روغتیا ولایتي چارواکو هم ژمنه وکړه چې د پولیو د له منځه وړلو په برخه کې به پوره هڅې وکړي. والی وویل چې له دې مخکې هم د پولیو په اړه څه کارونه کړي او نورو کارونو ته هم اړتیا شته.
څلور عناصر چې یو ځای نسی، کمیونیټي موبلایزیشن پکار ده او پبلک اویرنس پکار ده چې په دې کې په ډیره وسې پیمانه باندې څه سي، او د هیلث سرویسز باید په فراه کې بنیادی توګه دغه فراه سي. او څلورمه مسله نقش د میډیا او د رسنیو برابر ده. بیا نقش د محترم د عامې روغتیا د وزارت باید بنیادی کار پیو کدای او نړیواله مبارزه ده د پولیو په ارتباط بخصوص نړی باید واقعی پر مفهومه مانادار همکاری تاسیس کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزدین فیروز ژمنه وکړه چې د دې وروسته به فراه ولایت خاصه پاملرنه وکړي او دغه ولایت د ملکی روغتون د رغونې ترڅنګ به نور امکانات هم د روغتیا په برخه کې دغه ولایت ته برابر کړي.
ان شاء الله تعالی ما هر نوع کوشش و امکانی کې د دولت موجود است به خاطر ایجاد شفاخانه‌تون به خاطر
موږ هر ډول ممکنه هڅه کوو ترڅو تاسو روغتون ورغو. هر څه چې زموږ په قدرت کې وي هغه کوو او دغه ترڅنګ فرات امبولانسونه هم برابر وو. د پرسنل د استخدام او مدیریت همداشان د کلینیکونو په برخه کې هم پوره مرستې په نظر کې لرو او دا زما د تاسو سره ژمنه ده. د عامې روغتیا وزیر د خپل سفر په ترڅ کې همداشان د فراه په ښار کې د لومړنیو خدمتونو یو کلینیک هم ګټې اخیستنې ته وړاندې کړ. د افغان دولت د روغتیا د برخې لوړپوړي چارواکي په داسې حال کې په فراه ولایت کې د پولیو د پیښو د پیدا کېدو څخه اندېښنه ښیي چې په روان میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې اته مثبتې پیښې د پولیو پیدا شوې چې څلور یې یوازې د فراه په بکوا، ګلستان او بلابلوک ولسوالیو کې دي.
و امریدل چې د افغانستان د عام روغتیا وزیر په فراه ولایت کې ل چارواکو سره تر کتنې وروسته ویل دي چې په دې ولایت کې د پولیو پیښې زیاتې دي او دا وزارت به له دې وروسته د فراه روغتیایي وضعیت ته زیاته پاملرنه وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي د اختر در رسیدو په مناسبت د امنیتي تدابیرو له زیاتوالي څخه خبر ورکوي. د بلخ امنیتي امنی قومندان سید کمال سادات د سه شنبه پر ورځ په مزار شریف کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د کوچني اختر د امنیت ساتنې په خاطر د مزار شریف په مختلفو سیمو کې امنیتي پوستې رامنځته کړي او د کشفي ارګانونو فعالیت هم دوه برابره لوړ کړی دی. دا موضوع تفصیل د مجیب رحمان حبیبزی په ریپورت کې ورو.
مزار شریف د هیواد هغه سیمه ده چې هر کال پکې اختر په امن فضا کې ترسره کیږي او نسبت نورو سیمو ته پکې د مخالفینو فعالیت هم ډیر لږ دی. دا ځل هم د کوچني اختر پر رسیدلو سره د بلخ امنی قمندان سید کمال سادات د کلو کمیټه تدابیرو لنیولو څخه خبر ورکوي. مخه هدایت ورکړ چې پوستې جوړ شي، سیار او ثابت پوستې وقایع او مخنیوي لپاره دا پوستې جوړې شوې دي او له دې پس به دا دوام پیدا کوي تر څو خلک په امن فضا کې اختر تیر کړي. لا بل لوري د مزار شریف اوسیدونکي هم په دې ښار کې د موجوده امنیتي حالات په اړه خوشاله بریږي او زیاتوي چې د ښار په مختلفو څنډو کې امنیتي ځواکونو پوستې جوړې کړي او امنیت نسبت په خواته په کار ته ښه شوی دی. خوشبختانه پولیس بریالي دي، پوستې جوړې کړې دي. تیرو کلونو په شان روان کال یې هم په لویو لارو او دننه په ښار کې پوستې جوړې کړې دي او د اختر به هم په امنیت سره تیر کړي. له دې سره چې د موجوده امنیتي وضعیت په اړه مزار کاریان خوشاله دي، خو دوکانداران او د وچې میوې پلورونکي بیا وایي چې نسبت تیر وختونو ته روان کال د اختر په درشل کې بازارونه خراب دي او په قیمتونو کې هم بدلون راغلی. مزار د اختر ښه دی کېږي خو د تیرو کلونو په شان نه دی. ډېر سوړ دی او خلک غریبان دي، هیڅ هم نه لري. کله چې زراعت نه وي نو بیا اقتصاد هم ضعیف دی. د مزار شریف ښاریان په مزار شریف کې د بد اقتصادي وضعیت اساسي علت د نرخونو لوړوالی بولي او وایي چې د اختر پر رسیدلو سره قیمتونه هم دوه برابره زیات شوي دي. دوی وایي چې اکثرا خلک فقیر او نادار دي، په لوړه بیه د توکو اخیستلو توان نه لري او قیمتونه هم ورځ تر بلې مخ په لوړوالی دي. د مزار شریف اوسیدونکي سخیدات په دې نظر
معمولا د نزدیکی عید و نزدیکی
معمولا د اختر او نوي کال پر مهال نرخونه لوړیږي او قیمتونه هم خپل سعودي شکل ته اوړي او بدبختانه پرې کنټرول هم له دې سره چې د اختر پر مهال مزار شریف کې د امنیت ښه والي ته امیدونه او هیلې رامنځته شوې دي، خو د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي بیا ویره لري چې د اختر په ورځ یې د مخالفینو لخوا په سیمو کې ناامني رامنځته نه شي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو یو ځل بیا د سولې د پروسې په اړه زیات مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسدالله لودین مطبوعاتو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې د ټینګښت په اړه وروستیو هڅو او د دې هڅو د بریالیتوب په اړه هیلو او شکونو ته ځانګړي کړي دي. انصار خپلواکي ورسپانې د سولې په اړه د خپل یو تحلیلي مطلب په سرلیک کې پوښتنه کړې چې د ولسمشر اشرف غنی د ملي پخلاینې بهیر به بریالی شي. په مطلب کې راغلی چې د پاکستان د سولې خبرو لا مثبته نتیجه نه ده ورکړې، خو د ملي وحدت حکومت مشران هڅه کوي چې دا پروسه بریالی کړي. دا مطلب لیکوال ویلی خځې د سولې د خبرو د ملا تیر جوړوي او باید افغان حکومت له طالبانو سره په راتلونکو خبرو کې افغان میرمنو ته هم ونډه ورکړي. د ورځپاڼې په باور د سولې عالي شورا او نور چارواکي د سولې په خبرو کې د ښځو د ګډون خبره کوي خو په عمل کې د مسالې ته پام نه کوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د سولې په راتلونکو خبرو کې به نور طالب مشران هم برخه واخلي. ورځپاڼې د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار سرتاج عزیز په حواله لیکلي چې ممکن ځینې مخالفین به د سولې له خبرو سره مخالفت ته دوام ورکوي او د دې بهیر د زیانمنولو هڅې به کوي. همدې ورځپاڼې بیا په یوه برخه کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې مقاله خپره کړې او په دې مقاله کې ویل شوي چې سولې ته د رسیدو لپاره لا هم اوږده لاره په مخ کې ده. څوک د سولې د خبرو مخالفت کوي؟ دا بیا د چراغ نه دولتي ورځپاڼې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي چې سپینې ماڼۍ، ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو هیوادونو او سازمانونو په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د خبرو هرکلی وکړ خو لا یې هم ځینې کړۍ مخالفت کوي. په مطلب کې راغلي چې دغه کړۍ د نشه یي موادو مافیا، د ځمکو غاصبین، په اداري فساد ککړ کسان او زورواکي دي. د ورځپاڼې په باور خپله د طالبانو ترمنځ هم ځینې کسان جګړې ته لومړیتوب ورکوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا همدې موضوع ته په اشاره لیکلي، د سولې په اړه وروستیو بدلونونو د طالبانو په مشرتابه کې اختلافات رامنځته کړي. په مطلب کې د یو شمېر افغان کارپوهانو په حواله ویل شوي چې دغه اختلافات دومره جدي نه دي چې د سولې خبرې له ستونزو سره مخ کړي. ورځپاڼې په دې مطلب کې ویلي چې ممکن تر راتلونکي غونډې پورې طالبان د سولې په اړه خپلمنځي اختلافات حل او له یو واحد دریځ څخه له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت تازه سروې ښیي چې په مخدره موادو دروغ دو 50% کې بیرته نشه یي موادو ته مخه کوي. دا سروې د دې وزارت لخوا د برتانیې په مالی مرسته په یو کال کې بشپړه شوې ده. تفصیل له خان محمد سینس خبرو.
بیکاری له بیلارو دوستانو سره ناسته ولاړه او په اسانۍ سره د مخدره موادو ترلاسه کېدل هغه لاملونه دي چې د مخدره موادو روغ دي. له درملنې وروسته بیا هم د دغه موادو کارولو ته مخه کوي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په دې اړه د شوی سروې په اساس وایي چې دغه سروې به د مخدره موادو د روغ دشمیر کم کړي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د سې شنبې په ورځ په کابل کې د حکومت لزینو ارګانونو وغوښتل چې د دې سروې له مخې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پروګرامونه تنظیم او عملي کړي.
با تطبیق مؤثر پیشنهادات و توصیه های این مطالعه
د وړاندیزونو له مؤثر پلي کول او د دې مطالعې پراختیا او په اساس کولای شو چې د مخدره موادو د روغ دو شمیر کم کړو او د دې موادو کارولو ته د روغ دو د بیا هڅو مخه ونیسو.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، د مخدره موادو تولید او قاچاق د پخوا په نسبت زیات شوی او افغان حکومت او د سیمې هیوادونه یې اندېښمن کړي دي. دا سروې د کابل، هرات، کندهار، بلخ، بدخشان او ننګرهار ولایتونو د روغدو د درملنې په 9 مرکزونو کې د برتانیې په مالی مرسته ترسره شوې ده. سروې ښیي چې په سلو کې 15 نوي روغ دي تریاک او دې ته ورته نور مواد کاروي. سروې دا هم ښیي چې له درملنې وروسته مخدره موادو ته د روغدو په بیا ورګرځېدو کې بیکاري 2%، د دوستانو تشویق 19% او په اسانۍ سره دې موادو ته لاسرسی 14% رول لري. په عین حال کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال واصل نور محمد وایي چې په مخدره موادو روږدې باید له درملنې وروسته په روزنیزو کورسونو کې شامل شي. سوله یوې خوا له مخدره موادو لرې شي او له بلې خوا یوه حرفه هم زده کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه روږدې تخمین شوي چې له دې جملې نه هر کال له 1.5 زرو څخه نیولې تر 15 زرو پورې تداوي کیږي.
د عامې روغتیا وزارت چې د روږدو د درملنې لپاره کوم ځایونه او بستر لري، د روږدو د شمیر په پرتله ډیر کم دي. هیله ده چې په دې برخه کې وزارت ته کافي بودیجه ورکړل سي.
د وویل د کورنیو لخوا د درملنې وروسته د روغ دی وضعیت ته نه پاملرنه کول یو له هغو عواملو څخه دي چې کیدای شي شخص بیا نشې ته مخه کړي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې هیله ده چې په دې مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. د چارو پوهان او عام خلک وای چې که په هیواد کې د کوکنارو د کښت او د مخدرو موادو د تولید او قاچاق مخه ونه نیول شي، د روغ د شمیر به له دې هم زیات شي او ټولنه به له ډول ډول ناخوالو سره مخ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین د سینجیانګ ایالت په ایغور مسلمانانو بندیزونو کوچنۍ سوداګرۍ زیانمنې کړې دي. د چین حکومت وایي هڅه کوي په دې توګه د ایغور توکمنو په ژوند کې پرمختګ او لوړ معیارونه راولي، خو په عین حال کې داسې ښکاري چې د دې سیمې د خلکو له اسلامي ارزښتونو سره مقابله اسانه نه ده. د دغو تضادونو له کبله له کلونو راهیسې په دې سیمه کې شخړې روانې دي او مخ په پراخېدو دي. یو شمېر ایغوریان له حکومته غواړي چې د ښو او بدو توپیر باید وکړي او ټولو ایغوریانو ته د ترورستانو په سترګه ونه ګوري. د رپورټ تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د کاشغر د ورېښمو لارې مرکز له پیړیو راهیسې یو اسلامي مرکز دی، خو په دې بازار کې د خلکو له ګڼه ګوڼې سره سره د ګلنار دوکان ته چې پوړنې پکې خرڅوي ډېر لږ پیرودونکي ورځي. وروسته له هغه چې تېر کال د چین په لرې پرتې مسلمان میشتې سیمې اویغور کې تاوتریخوالی ډېر سو، چارواکو پر پوړنې او نورو اسلامي جامو بندیز ولګاوه او له دې سره د ګلنارې سوداګري زیانمنه سوه. ګلنار چې په خپله اویغور توکمه ده وایي د یو څو بدو کسانو له کبله موږ ټول ترورستان بلل کېږو. چینایي چارواکي په دې نه پوهېږي چې موږ ټول یو ډول نه یو. هغه زیاتوي چې دا ډول قوانین یوازې خلک سره بیلوي او بس. دا د دې ستونزې یوه بېلګه ده چې پیکینګ د سیمې د کرارولو په برخه کې ورسره مخامخ دی. د اویغور خلک د چین حکومت په دې سیمه کې په تبعیض او د ژبې، کلتور او مذهب په برخو کې په محدودیتونو تورنوي. شینجیانګ له افغانستان او پاکستان سره ګډ پوله لري او له کلتوري اړخه تر هانتوکمو چینایانو ډېر له مرکزی آسیا سره نږدې والی لري. په وروستیو کلونو کې په دغه سیمه کې شخړې ډېرې سوې او حتی نورو سیمو ته هم وغځېدې چې په ترڅ کې یې تیر 2014 کال څه باندې 200 کسان ووژل سوه. چینایي چارواکي د دې شخړو ملامتي پر اسلام پالو بیلتون غوښتونکو اچوي. تیر کال د پیکینګ لخوا پر اسلامي جامو او هم د ځوانو او پاخه عمر لرونکو نارینهو لپاره پر ژیړې پرېښېدو بندیز ولګېد. دا د حکومت لخوا د هغه څه د له منځه وړلو یوه هڅه وه چې مذهبي توندلاري بلل سوې ده. په ټوله سیمه کې پوسترونه لګېدلي او د منع سویو کارونو لیستونه پکې ښکاري. په دغو لیستونو کې 15 شیان غیر طبیعي بلل سوي او بندیز ورباندې لګېدلی دی. د مخ پټول، برقع یا چادري، د ځوانو انجونو لپاره د سر دسمالونه یا پوړنې، د نارینه لپاره ژره او هم پر هغو کالو بندیز ذکر سوی چې د سپوږمۍ او ستوري نشان لري، ځکه چې دا د ترکیې له بیرغ سره ورته والی شي. ټیکسي نسي کولی په دې سیمه کې هغه کسان پورته کړي چې دغه 15 مناسبې ماده یې نوې مراد کړي. راپورونه وایي په کاشغر کې یو سړی په مارچ میاشت کې د ژیرې له کبله 6 کاله او میرمنې د برقې اغوستو له کبله 2 کاله بندي سوه. پیکینګ وایي په دې توګه یې په سینجیانګ ولایت کې د ژوند معیاري او پرمختللي بدلونونه راوستي دي. حکومت ټینګار کوي چې د کالیو ډېر سنتي ډولونه له نورو سیمو په تېره بیا له منځني آسیا څخه ورغلي دي او دا د اویغور د کلتور برخه نه بولي. د اویغور خلک په خپل وایي چې د یوې ژبې ښکلا د هغې په فصاحت کې او د یو نارینه ښکلا د هغه په ژره کې ده. ځینې څېړونکي باور لري چې د سینجیانګ دغه اقدامات به شاید د ناکامۍ خطر ولري. د سیدنی د پوهنتون پروفیسور او اویغور متخصص ډیوید بروفي وایي د اویغوریانو ترمنځ یو ښکاره او قوي ټینګار وستا دی چې خپل مذهب وساتي او اسلام تطبیق کړي، په داسې حال کې چې دولت هڅه کوي هغه څه له منځه یوسي چې د یو کلتور په توګه منل سوي دي. دغه پروفیسور زیاتوي چې د یو اویغور د هویت اصلي برخه اسلام دی. د سینجیانګ ولایت په ټولو ښارونو کې اویغور او هانتوکمی چینایان تقریبا ټول سره بیل دي چې د هانتوکم او ګرځندویانو په سیمو کې تر ډیره سخت امنیتي تدابیر لیدل کېږي. پر دې سربیره یو بل دلیل چې په دې سیمه کې سوداګري زیانمنه کړې ده د ګرځندویانو د شمیر کموالی دی. تیر کال د دې سیمې د ګرځندویانو شمیر نږدې 15% کم سو او د سینجیانګ حکومت د تروریستي بریدونو ویره د دې کموالی یو دلیل.
نجیبه نوشابه د افغان فزو حال د خزو پجبه
از رار تنفس دود بر زنا هنگام پخت و پز در روستاها چی است؟
په دې اړه ستاسو نظر مونته اهمیت لري.
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 0 10 0 او یا امریکا غد آشنا رادیو.
تاسو هم دا شیبه زمون غغله ازادي رادیو او ری چې په منځنۍ چپه 1296 په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې خبرونه کوي، او په کابل او لوی ښارونو کې بیا په اف ام سل اشاریه 15 چپه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې هم ازادي رادیو پیدا کولای شي، ازادي رادیو ډاٹ کام په انټرنیټ کې زمون پته ده. لسنیمی بجی شوی دی د خبرونه په دوهم برخه کې کور کله، او د ګډ اچار 19 پروګرامونه او ری خو اوس لا ناجی صاحب څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
امریکایي سیړونکو د بګرام په هوایی پوځي ډګر کې د یوې بارولونکې الوتکې د سقوط په اړه د خپلو سیړونو نتایج څرګند کړل. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په فرا کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن پیښې زیاتې شوې دي. ولسمشر باراک اوباما پرون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به د اسرائیل د امنیت ټینګولو ته خپل تعهد ټینګ وساتي. سعودي عربستان ایران ته خبرداري ورکړه چې له هغو پیسو دي د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. او د یونان صدر اعظم الکسس سپراس وایي زه د هغه سند د لاسلیک چې باور نه ورباندې لرم خو مجبور یم چې عملي کړم او د ټولو تیروتنو مسؤلیت منم.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
قدرمنه دوستانو سلامونه مې ومني. ولې ځنی کسان د روژې په میاشت کې چې د صبر او تحمل میاشت ده جنگ جګړې کوي؟
دا باندې د روژې کې څه تاثیر ور باندې راځي؟ یا اندکه ځکه یو موټر سره لګیږي دې ته نه ګوري چې دا فیصله باید موږ څوک وکړي؟
پروستي شي بو کې تمثيلي جوړام چم ته شوي لازادي رادیو سره اوسې. درنو اوردونکو، جنگ جګړې سپکې سپورې رټل کنزل او باد ویل چې پر وخت کې وي انسان خنه ورسره ښکاری، خو پروژه کې بیا اسلامي پلوه هم زیان بخې ډیر وي. هغه ځکه کوم کسان چې په دې مبارکه میاشت کې شخړې کوي د الله په وړاندې روژه نه قبلېږي. بل یو متل دی چې وایي په جنگ کې حلوا نه ویشل کېږي. کله چې دوه کسان په خپلو کې ښکیل شي نو له ټپي کېدل نه نیولې بیا تر مرګ رسیږي. په دې ډول هم خدای ناراضه کړي او هم اکثره وخت خپل جنگ کوونکی ځان نیست او نابود کړي. په پیل کې د کابل په فرشګاه کې دیغو کسانو غږ اورو چې جنگ کوي. موږ له څو تنو نورو کسانو سره هم غږېدلی یو چې د روژې په میاشت کې د هغو خلکو په اړه غږېږي چې جنگ جنجال کوي.
زه چې ځم هر ورځې کور ته دوه جنګونه درې جنګونه زه په دلارې ګورم. په دوو ګنټو کې په درو ګنټو کې په ورځې کې به څه حال وي چې لس جنګونه پنځلس جنګونه په خامخا کېږي. ځنه موټر ګر کنډیشن نه وي، بس دوی ډېر بس خلک تنګ شوی وي، بس هر چا سره باد وي، په کرې دوی باد وي، په دروازې دوی باد وي، نه کېږي روژه دی روژې کې بیا خامخا وخل کوي.
هر چیرته جنگونه کوي خلک سره نښتي او چا څوک یې نه کوي هغه نه کیږي.
وختو کې یو لوی متل دی، وایي د یوې دقیقې تعامل د یو کال خرڅ ته. دغه یو دقیقې تعامل دی که یو سړی ماته لس کنځا وکړي زه خو هېڅ هم نه ورته وایم. کنځا به ځان ته کوي، زه ولې ځان په جول کې ورسره واچوم؟ خو سړی تعامل وکړي، خو وایي د خپله خوله به خراب وکړي. نه، الله هم د دې ښو اخلاقو شکتنن کوي.
تر ټولو ډیر بیا کسان په روژه کې ډیر بیا وسیلی شي چې په نشه یي مواد روږدي وي. هغوی نو بیا په مستله جنگ په پیسو غوړي. د پغمان اوسیدونکی امام الدین وایي چې دا ډول کسان که روژه د خدای د رضا لپاره نیسي نو جنگ بیا د چا د رضا لپاره کوي.
تابان په روژه کې څه تاثیر ور باندې راځي؟ یا انده کې ځکه یو موټر سره لګیږي دې ته نه ګوري چې دا فیصله باید موږ څوک وکړي. په موږ د قبا باندې په خپل باندې د دریوار قاضي وي هم مفتي وي هم ترافیک وي هم ټول فیصله په خپل کوي چې وکړه وکړه کاغذ وړه مقابله په دغه جوړ کړه دې ته منځ پر جنگ و نزا جوړي. مغه هر څه دې په ذهن کې وي کور ترش خه خبرم بده پی لګیږي باز جنجالونه پیخیږي ماشومان وایي. نو به تر دا چې سړی د ډېر حوصله او تحمل کار وکړي چې مثلا گذشت ولري موږ گذشت نه لرو اصلا مشکل سره مخیو هم خدای ناراضه ووسی هم خلک تی ناراضه ووسیږي نو بیا دې روشن نه نیسی دا روژه خو حساب سکي ګناه ډیره شو
خو ټول خلک بیا په روژه کې خفګان او خوبدین کوي ځکه پویږي چې خدای پاک په دې کار خفه کیږي. روژه او عبادت نه قبليږي
ترڅو نو وسې ځوان چې په دې روژه کې یو چا سره خص سلوک وکم دا روژه موږ دې اجر دې پاره نیسو کور کې هم خو وزيات کوو مقصد ما شومان سره هم خو وزيات کوو چې موږ خپل وخت مطابق چې څوک یو خبره زیات راته وکي ما غا زبردست کوو مخ چاله چا ستزیات خبره نه کو پخوا که څه مشکل یا یو خوشکات یا یو چی په کور کې هغه مغه موږ اوس کوشش کوو چې هغه پریدو او دغه وخت کې دا شله کومه که ډیر کار راشم دا روزه مې یاد چې دا ما دا روزه خرابې.
ځینې نارینه چې بیرون جنگ وکړي بیا چې کله کور ته هم راشي حق نه حق قهریږي او د کورنۍ په غړو لاس پورته کوي. په دې اکله د دوو تنو ښځو خبرې اورو چې پاره روژه کې بل کیږي
کټ وړي خبر ور سره نه کیږي دی وسره شروع کا بل سره شروع کا نور دې مازغه کار نه کوي زور وهي زوی وهي ما وهي اخر زور ته لګا وسيله کوبال دروجات په خوله ده ار یو سر ستا خوره وینم شر پیرن نه کشر پیرن دی وای زما مازغه کار نه کوي ما چې نه کوي مين سره جام نه څنګه سار کا څنګه یې کوي حوالا به لګ د 400 قسم کا 400 جی فری خو سلوز نه سار.
مغال کینو ولی عملیان میکنه بس طبیعت خنی سیاسر سره لګ مشکلات لري چای نه وخت راول ولی د ډوډۍ نه وخت کړه چس خی وهیم تکیم روشه کې وی اډی رنګی ډیر وینا کوي.
د کابل شین کې مریم بیا وایي چې د کورنۍ نارینه بیا برعکس د نورو ورځو په روژه کې ډیر حوصله کوي د پښلمی لپاره ډول ډول خوړ نه غوړي بلکې مخکې کته مزدار هم نوي څنګه وایي
هر څه چې وی مثال مربا وی پنیر هر څه چې وی زما خاوند سره مشکل نه پیدا کوي همیشه کینی و خوري هیڅ یعنی ما ته مشکل نشته کله چې د دفتر نظم ما خامی کې پکاوړی وی هاویا بولانی وی په خاوم خو یعنی مقید نه ده چې زه هم دا شین ترکم تقریبا زما د واده نه درې کال کیږي خدای سي کوم مشکل راته نه پیدا کړی چې مثال ته دغه کار باید اتمنی وکړي.
هر وخت خو په تیرې د روژې په میاشت کې پکار ده چې د کورنۍ نارینه په ځای دي چې قهر شي له ښځو سره دي د کور په کارونو او پخلي کې مرسته وکړي. دا خبره د وطن نارینه راته کوي.
خاص لرګي خو موږ راوړو کنه او په موږ راوړو لوی لوی په تیرې دی اوري هغه موږ سره جوړو ته به ورته چوا اوري.
اغله شان پرمایش ور کړی او هغه تیار نه یو غل د ډب ډوب په جوړ کړی د خپل سلام نه کنه خزی ته بنه وای ست دا وکړه دا وکړه کور ته شهر ابلی هغه خزه خپل پیږي خپل پروګرام لري یو ورځی دال پخ کړی یو ورځی ساګ پخ کړی ګوریجه سره یې خزه خپل پیږي سیاره دغه چی پخ کوم ایز بلین ورته ویل سنن دا پرمایش دا وکړه هغه ځان ته قومندان ده ځان ته ریاست ده
لنارینا وسره مېرمن ته هم پکار ده چې د روژه په میاشت کې ډیر حوصله ولري. ما ګول ته چې د ټوله کورنۍ مسولیت ور په غاړه دی د ځان پاک وای
ز خپل شخصا چی سره ډیر مینه لرم او پروژه کې ډیر عصبی کېږم مامزر خو ډیر از ځان سره ډیر گزاره کوم چې ودرګه مثال څوک نه خپه نشي خوند ته وایم یا د الودو ته وایم یا لور سای ته وایم چې یو تاسو روژه نه مونږ هم روژه یو نو داسې گزاره را سره کوي په فامیل سره چې خدای هم رضاوي بنده هم رضاوي څوک چې روژه نیسي دا په دمانه نه ده چې مثال خلقتنګي وکي په خدای نه دا بار واچوي چې زه روژه یم ایمه سره څوک خبره نه کوي نه دا غلطه خبره ده پروژه کې بنده سبب هم خرابيږي او سلام بکوي یو میاشت روژه کیږي کنه په یو میاشت کې دومره کم حوصله شو چې وای روژه ده اوروره روژه نور اورېزه غونته ده په شمای خوري گیز نه خوري کالی مینځم ایوان مینځم تندور کومه چې کله په خوم دا سنوې په روژه يم ان خو په دواره سر کمی وشه ما غک هرڅ به سوزم.
په هنیار قری عبد الله کومول نمو په اسلامي لحاظ پروژه کې د شخړو پاکله پختلې دي. هغه وایي چې روژه یوازې په نخوړلو او نسخلو سر نه قبليږي بلکې ځان ته خپل خاص شرایط لري چې هغه باید عملي شي.
روژه د صبر استقامت د ترحم او د عاطفي میشته. اسلام پروژه کې مسلمان ته یوازې د نه خوړلو حکم نه کوي، اسلام مسلمانانو ته پروژه کې د صبر تلقین کوي، د زغم تلقین کوي، د خواخوږی تلقین کوي او د اسلامي ټولنې د ورورولۍ تلقین کوي. الله پاک فرمایي چې روژه زما ده، الصيام لي وانا اجزي به، دا روژه زما ده او د دې جزا یا د دې بدله به زه خپله ورکوم ملائکو ته، وایي چې زه به د دې نیکیانې لیکم. نو هغه دومره مقدسه میاشت په دې ده چې دا د صبر میاشت ده، دا د استقامت میاشت ده. که چېرته مونږ په دې روژه کې داسې الفاظ استعمالو چې هغه بیا د صبر خلاف وي، هغه بیا د استقامت خلاف وي، هغه بیا د ترحم خلاف وي، مثلا کنځلې پکې کو، جنګونه پکې کو، زیاتې خبرې پکې کو، بیا دا روژه نشوه، بیا هغه د روژې کوم تعریف چې دی هغې باندې بیا صدق نه کوي. نو فلهذا روژه د صبر میاشته، د استقامت میاشته، د ترحم میاشته، د ګاونډیانو سره د رحم میاشته، د غریبو سره د رحم میاشته، د کشرانو سره د رحم میاشته، د خپل کورنۍ سره د رحم میاشته. په دې میاشت کې باید په خپل کورنۍ، په خپل اولادونو، په خپل ښځې، په خپل خور، په خپل مور او په کورنۍ کې هغه څوک چې مونږ هغه زمونږ د لاس لاندې دي په هغوی باندې رحم.
درنوردونکو اوس تمثيلي ټوټه اروپا تمثيلي ټوټه کې یو کسانو پاکله خبري شوی چې د کورنۍ اقتصاد ته نګوري د اختر لپاره څو جوړه کلی کوي.
ګوره او سړی دا ما خبر ته ولې غوږ نه نیسي؟
څه وایې؟ څه خبره ده؟
د سر رئیس درته وایم چې ماشومانو ته جامې وکه، جامې وکه، جامې وکه.
خو لږ خو صبر وکړه، دغه ګرمي لږ کمه شي، دوکان ته به بوزم، رخت به ورته واخلم، خیاط ته به بوزم او بېګنډي ورته، نور څه شی وکړم؟
او سړی دا کار خو به وکړي، خو ګوره چې دوه دوه جوړې ورته وګنډې.
ګوره او ښځې، نام خدای یو نه دی، دوه نه دي چې ورته مې دوه دوه جوړې کړې وي. شپږ ماشومان دي دي، زه دا یو ماش کوم زیاته ورسوم؟ د اختر مې وای کم، جامې کم.
د ما یې غرض نه چې داس جنې کوي ماشومان ته به دوه دوه جوړې کالي کوي، یو جوړه خیرن کې بیا غه ناسه مینځم مینځم، بیا یې وته کم، بیا یې ورواغوندم، دوه جوړه وکړه چې بدل پوکي ورواغوندم.
او خورې دغه خزي د څنګه قناعت ورکم؟ دا خلک پویا کا
ما مدیته غوښ نیول دي جدا څه وایي؟ اخر دوه جوړه کالي څه کوي؟
وا خورې دغه شلای اسه چې د دوه جوړه کالي څه کوي؟ سپین کالي ورته کوه ما وړای دا څتور خو نسم ورته کولای، هغه چې بیرون ووځي خیرنوي
څه فرض خو نه دي چې اختر کې ورته سپین کالي کوي؟
ځه خورې ته وایې سپین کالي ښه نه ښکاریږي.
ګوره سپین کالي خو ښه ښکاري، خو دغه بیچاره په دغه یوه معاش پایي نه مخدای شکر دی خدای دې غم نه درکوي، دا شپه زه ته دی دونه کالي کولای سي پیسې غواړي. نو
خورې خلک یې لس ورته کوي، دا شپک څه شی دي؟
نو لسته چې کوي البته د غونې پیسې به لري، کاروبار به جوړې دی د معمولیت په معاش باندې، بازار ته ته ولاړ سه، اره سودا چې قید وچم به اوس تر باندې خلڅوي.
وای خدایا ته ووایه ما وسړی خو ورته کوي خو به یې
او خزه کالی خورته کوم نه وایم چې نه کوم، یوه و جوړه اوس بس ده، خدای دې دوی ته روح صورت ورکی، وای روح صورت هر ورځ اختر دی
خوري. او رښتیا وای رښتیا
بهم که پیسې پیدا کړې به ورته
بیا چې اختر تیر شي وای نکریزه په دیوال و.
خو اختر خو نه ده تیر، خو یوه و جوړه خو ورته اخلم کنه
په کور کې. خو نور کالیم شکر دې لري، هغه پرمته پاکه کوي ته که اوس وای غونډه وخت چې زایت لا اختر مبارک ته هغه نیو کالی اوس وای غونډه دوی جوړې کالی د چا په واس پوهه واره ما شمان دي چې لاس جوړې مرتبه کې بیا چې کالی واغسته چې بیرون ته وته د چا کور ته ولاړه یو میوه یې وخوړله یا ډوډۍ وخوړله ټول خرابوي مجبورې چې پرمته. نو دوه جوړو درو جوړه ته څه جات
ښه ځه سیده اوس خدای یو جوړ ورته وکړه
ښه سمه ده دی وایو جوړه به زور ته واخله.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 00002343 او یا هم 00422 یاو یاو پینزه.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوري اچار
جو
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګوریدونکو سلام. DDR او دایا کومو بیا دی چې په میلیونونو میلیونونو ډالر په مصرف شول بای له غیر مسول وسلوالو نه وسلې ټولو. خو اوس معلومه شوه چې د سلګونو میلیونو ډالرو په بدل کې د زړو او لکارل ویدلو وسلو دایا ټول شوی او د روغو درندو او خطرناکو وسلو درمندونه ټول پاتې دي. وایي یو درمنده یې وره چول شوی او په ډیر لږ مصرف د وسلو دغه درمن لمانځه یوړل شو چې نور بلا څومره درمندونه پاتې وي. د خبرونه په پیل کې مو د جنگ له هغو جبهونو خبرو چې رئیسانو ماونینو او د دوی مشاورینو جوړې کړې دي.
ماون صاحب ژر کوه چې ټول هیواد یې ونیو.
نو څه څه وکم؟
جمهور رئیس امر کړی دی چې ټول د حکومت رئیسان او د رئیسانو لومړی او دوهم معاونان او د ښه حکومتدارۍ په چارو کې د جمهور رئیس خاص استازی به له خپلو مشاورینو سره جبهې ته ځي.
جبهې ته به ځي؟
هو، په خپل جمهور رئیس له خپلو مشاورینو سره سهار وختي لاړ او همدا اوس په جبهه کې دی. هغه وایي چې مخ په وړاندې روان یو.
ته ودرېږه چې زه له اسرائیل رئیس سره خبرې وکم.
هغه هم له خپلو مشاورینو سره وختي جبهې ته تللی دی.
نو دا موږ د جنګ لپاره مقرر کړی یو.
او نو ته څه وایي چې د ډوډۍ خوړلو لپاره مقرر کړی وای؟ دا هر یو ته چې یو یو ټولی مشاورین ورکړي وو خو د همدغې بدې ورځې لپاره وو، یوازې د مفتو تنخواګانو اخیستلو لپاره نه وو.
مشاورین به مې راسره لاړ نه شي؟
ضرور بوزي، چې لاړ نه شي وژل کېږي.
او که په دوی کې یې کوم یو د دښمن کس وي او موږ هلته په جبه کې له شاو ولي؟
د دې مسؤلیت نو بیا د تاسې په غاړه دی، ځکه د مشاورینو په مقررۍ کې به مو دقت کړی وو.
دقت مو کړی دی؟ ټول مشاورین مو یا د کورنۍ غړي دي او یا هم د نږدې خپلوانو د جملې څخه دي.
نو بیا ویریږې له څه؟
ویریږم له دې چې ما د مفتو تنخواګانو اخیستو لپاره مقرر کړی وو، نه د جنګ لپاره. په سخته ورځ کې ډیر کم خپلوان د سړي تر خوا درېږي.
ناوخته کېږي، ژر کوه چې وسلام در توضیح کېږي، هم وخت غواړي.
اوس دا ټول مملکت موږ ازادولی شو.
او رئیس جمهور له خپلو مشاورینو سره یوه جبهه، د جمهور رئیس لومړی معاون له مشاورینو سره دوهمه جبهه، د جمهور رئیس دوهم معاون له خپلو مشاورینو سره درېیمه جبهه، د ښې حکومتدارۍ په چارو کې د خاص استازي څلورمه جبهه، اجرایه رئیس له خپلو مشاورینو سره پنځمه جبهه، د اجرایه رئیس لومړی معاون له خپلو مشاورینو سره شپږمه جبهه، او د اجرایه رئیس دوهم معاون له خپلو مشاورینو سره اوومه جبهه. اووه جبهې دا شوې، او کم له کمه و اته جبهې خو د چاپلوسانو هم کېږي چې ټولې پنځلس شي. همدارنګه یې پنځلس نورې د دوی د ډریورانو، باډیګاردانو، خانه سامان، اشپزانو او نورو وړو غټو کارکوونکو هم کېږي چې ټولې تقریبا ډېر جبهې شي. که ټول له زړه وجنګېږي نو دوه نور هېوادونه هم نیولی شي. بیا له هغې هم ټول جنګدیده خلک دي.
نه شي کولی، اوس هر یو ایله خپله خېټه یوسي، جنګ نه شي کولی.
هر څنګه چې کېږي زه لاړم، او په نیم ساعت کې باید له خپلو مشاورینو سره ځان جبهې ته ورسئ. د خدای په امان.
او خدایه، دا څه را پېښ شول؟ دا څه ډول حکومت و؟ موږ خو د پیسو وایش لپاره منډې کړې وې او اوس په چنګېږو. او خدایه.
و سړیه، تا ته وایم. کلمه دې وایه، خوب کې دې ژړل؟
توبه توبه، ډیر بد خوب مې ولیده. شکر دی چې خوب، کنه اوس به مې زړه پړق چاودلی و.
بدلی
مالغالری
پروژه کې لدری شایانو شکایت کول بی ځای کار دی.
للوگی، تندی او گنگسیات نه.
پروژه کې دی د درې ښځو علامل شي.
لومړی د هغې چې خاوند یې عملي وي، دوهم د هغې چې روژه ماته له ماښام اذان سره سم نه تیاروي، او دریم د هغې چې له دفتره ناوخته رخصتېږي.
پروژه کې درې شان هیڅ خوان نه کوي.
په تلویزیونونو او رادیوګانو کې د صاحب نظرانو تکراری خبرې، پلای تاک او د بار وړل.
پروژه کې بل درې کسانو سره هیڅ بحث نه کوي،
لکه صاحب سره، لاملی سړی سره او لنسپړسي سره.
چروجی پسی واخسته درای کارونه کوا،
لکور اوزا، لخلکو لری گرزا او دو خوړو خیال پلاو مواها.
دروژا خواره درای نه خیوی،
کلیوال نسوار ور سره گرزوی، خاریان بسکیټ او نور د میده پټا پختوی.
پروژه کې به په کابل کې لخپل جیب سره په درای زینو کې ډیر پام کوي،
په منډای کوټه سنگی او خاري موټرونو کې.
گناهکار روژتیان په درې ډول دي،
لومړی هغه چې یوازې غیبت کوي، دوهم هغه چې غیبت هم کوي او قسم هم پرې خوري، او دریم هغه چې له غیبت سره دروغ وایي.
سیالی شریکی هر څوک لري، خو خزه ځان پیوژني. راځي چې په اصله کې سمو خبر کو. مور خبر اسې
نه پچېشه
د شودیار په جامو.
په کوم جامو یا؟
لالا می ورته راوړي.
لالا جو ورته راوړي؟
او
څه ډول وی؟
لالا می ورته ویل چې پرینا دی.
زه شې کړې دي د نر بچی دی.
مورې څنګه خوشاله سوې؟
د پرینا جامې اوس څوک غونډي؟ څوک په بلام نه وی؟
ولی هغه ډېر ښایسته وی.
او لیونی د پرینا او تولسی موټر ولاړ، اوس نور موټر راوتلی دی. ډېر ښه کار یې کړی دی. د در سترګې مې ځار کړې. دې څه ویل؟
د دې خوښې نه وی ویلي اوس دا جامې څوک نه غونډي.
ښه دی چې ترکیې نه دي ورته راوړي.
ترکي جامې کله دلته څوک اغوندي؟
ولې نه اغوندي؟ په ودونو کې ټوله ښځې ترکي اغوندي.
هغه ټولې ډډې چې ترې راوتلې وي.
یوه جوړه تاته م اخلم.
زه نه اخلم، بدې مې سیږي.
مورې سلام.
وعلیکم سلام زویا، ستړی مسې؟
خیر وسې مورې.
چې دا د مور مې نن څنګه تابه جوړه ده؟
شودیاري، ته د جامې خو مور ته مې ښکاره کړه.
ښه،
زه خبره شوم. وایي ډېرې ښې جامې دې ورته راوړي دي. مبارک دیوی، مبارک دیوی لورې درته.
خیر سی مورې، دغه دی.
دا پرینا دی؟
نه، مود بالا دی.
ولی زه خو خبره سم چې پرینا درته راوړي.
و لومړی مې پرینا ورته راوړې وې، بیا یې هغه خوښې نه شوې، نو لاړم ورته بدلې مې کړې. دکاندار ویل چې اوس همدغه مادوبالا مور دی.
مادوبالا دې خدای ورکه کې. تا ته به خلک وایي چې له اسمانه خر راولوېد، نو ته یې منې؟
ولې مورې، ولې په غوسه شوې؟
جامې خو یې د مادوبالا ورته راوړې دي، خو قواره او عقل به یې چېرته ورته واخلو؟ د مادوبالا جامې له مادوبالا سره ښې ښکاري، نو نه چې دې بلستیکې ته د مادوبالا کالي ور واغوند. مادوبالا
ما ویل چې ورکړای کوم بیا په غوسه کیږي.
اوس شدیاره له مادوبالا سره ځان برابروي په داخله مخ.
باید مې وکړه چې د مادوبالا مې ورته وویل کنه دې چیرته پیژندل.
په تیره زمانه کې یو داسې حکومت و چې دوه واړه سرونه، څلور غټې پښې او پنځمه پښه یې هم وه. په تیره زمانه کې یو داسې حکومت و چې دوه واړه سرونه، څلور غټې پښې او پنځمه پښه یې هم وه. ډېر ورته و چنګاښ ته، هغسې ورټول نه و. یو سر به یو خوا تلو، بل سر به یې بل خوا. دا یوه پښه به قات شوه، دا بله په ګونډه، او بل به ولاړه، او دا بل غځېدلې. دا یوه پښه به قات شوه، دا بله په ګونډه، او بل به ولاړه، او دا بل غځېدلې. یو دوه پښې په مخ تلې، یو دوه پښې په شا. نه پښو د سر منله، نه سر پښې کشوی شوې. یو سر به یې یو خوا تلو، او بل سر به یې بل خوا. عجیب شان موجود و، عجیب شان موجود و، عجیب شان بلا، عجیب شان موجود و عجیب شان بلا او خلق ما ایران و چه چور سرو کی او خلق ما ایران و چه چور سرو کی تیو تختی لملکا کهو کی بی دوا تیو تختی لملکا کهو کی بی دوا
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور نقیب لاروی صادق سپینغر ستاره امینی مسکا احساس او زه حسین حکمت کلمون سره اړیکې نیسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مظلوم بیچاره
او ملت مثال میده؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین از یاد ایران باید چی شوشی؟ واگونیست خواه امویده نمانی، ندمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
پسلا مرگ موشتا ویسا